Radio. Radio Azadi.
وخت وبج شوي سلامونه او خې چارې دا آزادۍ لړیو دا نن ورځې د خبرونو فایل کو ز اجملنده او زمانور همکاران درته هرکلی ویو په دې هیلو چې خاو سو کال ورځ به مو فایل کړی وي سمو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شی به فایلېږي او د ماخم تر و بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپګ نیو د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه واضح توګه اوریدل شي سهار نه نیم ساته خبري مجله فایلو په اثر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی دا ملي والی حکومت وای د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي دا ملي امنیت عمومي ریاست وای چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د ادعا او پاړه د څیړنې لپاره یو پلاوی تدند سپارل شوې ده او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویم نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی بشپړ خبرونه واوري د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادۍ لړیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده لدې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي و چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو دا ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د ادعا او پاړه د څیړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوی ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غنی له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقوقو د برخې استازي هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا او پاړه دقیقې څیړنې وکړي په بیان کې دا یادونه هم شوی چې د دفاع کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړه پکتیا ولایت ته سفر وکړ او د پکتیاو پکتیکا والیانو ته دند ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي دا ریپورتونه لمخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکی وګړي وشل شول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې ویلي چې ملکی وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې ریپورت ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسی خلکو خوندیتوب ته هم رچ په کار ده پاملرنه نه کوي په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک سرګن کړي جان باسته ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوی هغه ریپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزی د ولسمشر اشرف غنی انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشی کړي د اشاره پترس کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ویل چې د دې ادعا اوریدو سخت خوشنه کړي خغلی باس وایي زیات شمیر افغانان په تیرې ولسیزه کې له دې کبله دردیدلی چې نړیوالې مالی مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي افغان حکومت دا ادعا رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزی سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې ورستوي کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو خغلی صدیقی ویلی دی چې فیروزی هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګان د سازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیر وو میاشتو کې 2,000,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمیر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلي افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده او چا چې په خپل ریپورت کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په 50,000 کم عمره ماشومان دي د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون د 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي خود مختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستان کې کشمیر پرون وبخیپه همدې حال کې په پاکستانی کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دی وینن سار کله چی ہندی ڈیجیٹل وتا کول وتن کولی مگ توری پکھنی او تور بیرغون ہوا تا خوش کرل زکدا مگ د توری ورزی پتو گقندو خلق د هند به رحمی پر ضد شعارونه ورکوي. لبل خو په کشمیر کې پروند کنټرول د کرخه پوګدو کین خطي وشوي. د پاکستان پوس په یو بیان کې وایي پنختو کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وشل شوي. همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمایز چارواکی وویل پراول کوټ ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي وشل شوي او بل ټپي شوي. لازادې رډیونه خبرونه اوري. دا کرملن مانی په انګل کې د دویم نړیوال جګړې لمحاله پاتې او ناچاودې بم مندل شوې. د روسي رسنیو د ریپورت لمخې دا بم د مسکو سین ته نږدې د کرملن په تاینیتس کې بند کې د ساختماني کار پر مهال مندل شوې. چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوې څو شان شي. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم مندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14 او 15 پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. په 1941 کال کې کله چې نازي جرمني پخواني شوروي اتحاد ونیو نو د پاوز د کشف د قطې په نومبر میاشت کې د مسکو په 12 میله واټن ته نږدې ځای ونیو او د ژمي په را رسیدو او د نوي کال له پیل سره د پوز له ځوابي حمله سره مخ شو. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس تو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته بدې هوا ته د نوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپله ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نا وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هیواد تحریموي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا غوره کړې. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څیړو. او د کشمیر د روان حالت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړیږي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې. له دې مخکې هم د چارواکو له خبره ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل د امریکا طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي، یو د متحدو ایالاتو او طالبانو او بل د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي. د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پایل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. خغلی رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازاده رادیو لده مخی هم د افغان چارواکو لقوله چه د موضوع د حساسیت لقبله نغوختل خپل نمونه وخی خبر ورکره و چه ارگ د طالبانو او امریکایی چارواکو د موافقه متن ترلاسه کرده او تمه ده چه دیر جر بلسلیک شی. خود ولسمشر ویان صدیق صدیقی روستا دا خبر رد کرده. ازادۍ رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
دوستان زموږه آزادۍ رادیو ناورې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسله خای په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. په اړه یې صالح محمد صالح ریپورت لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپل لس ورځو مذاکرې چې پر تخنیکی مسایل متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالد ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله مند دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. ده هغه اشاره تیر لوی اختر ته و. شغلی خلیلزاد لیکلی په هیرم چې افغانان سولې تلیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایداري او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د شل زره امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړني موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک شي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر وکړی و چې د خلیلزاد په سطح باندې اخري معاهده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه معاهده او دا تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحده سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي او دا تفاهمنامه چې کله اخري امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پکې کې حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوې نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوه یې د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوڅې ګڼي تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. په داسې حال کې چې په قطر کې له امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بله کلیدي غوښتنه د یوه اوربند اعلانول دي. د جرمنی خبری آژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي، د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمنی خبری آژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بل دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. دوستان اوس براښو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. رسپانې لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشا کېدو راپورونه خپاره شول. نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل. نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلی چې موږ بل افغان پوځیانو خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکو. سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له وزیر اسد الله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبرې لاندې ته غږیده. نیویارک ټایمز بیا دا لیکلی معلومه خبره و چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو دیوي برخه پتوګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګی نیول شوی. هغه اصلي غوښتنه چې طالبان تل خبرو کې مطرح کوي. ورسپان لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپل معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکیه لري، اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنا وي. د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اگست له 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبرې ګټوري وبللې او ویل چې پر اطلنټیک پړاوونو سلام مشوره کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د سولې خبرو او روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله. په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي. د ورسپانې په لیکنه دا چارې د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړي. د لوی اختر په تر رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوي. د ورسپانې په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غختلتیا لپاره انتخابات وزنډیږي. ګڼ افغانان باورمن دي چې ترهګر به تر ډیره له امریکا سره د سولې له تړونه ګټه وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو مهمه غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري، هیله منه ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي. خود ورسپانې په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانې لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به پراتلونکو کې د واک د ویش پر سر خبرې د دې پروسې یو مهمه برخه جوړوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. د دې کمیسیون لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډاډمنېدلی نه شي. په همدې حال کې برتانیا تازه د افغانستان سره د ټاکنو لپاره د 8 میلیونه پونډو د مرستې اعلان وکړ. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک د سکو په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. دوی خبرداری ورکوي چې د حکومت له همکارۍ پرته د راتلونکي ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت بسیار زیګ در دست خود داره.
حکومت کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا بیا موله حکومت نه وغوښتل هغه دند چې د قانون لمخې د انتخاباتو کمیسیون له خو دوی ته سپارل شوی په وخت سره تر سره کړي. خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د ولز سره د ځګو پړه چې حکومت ژمنه کړې و راضی نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې موله تخنیکی ټکنالوژي او پرسونل لپاره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لري باید تکرار نشي. سل په سره د کمیسیون له خوا د غستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشور کولای.
انتقالات بایومتریک بیشتر از 70,000 ما از حکومت تعهد کی حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسیون د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات د شفافیت لپاره له اسری د سګاونه ګټه اخلي او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه د سګاوي کمیسیون ته سپاري. د انتخابات خپلواک کمیسیون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له 2000 بایومتریک د سګاو څخه استفاده دا شوی و. خود څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسیون زیاتره کارکونکو دغه د سګاو په کارونې نه پوهیدل ترې استفاده نه ده شوی او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکی ستونزو له امله دغه د سګاوي غیر فعال وي. د انتخاباتو کمیسیون په ولسمشر انتخاباتو کې د 10,000 محلونو لپاره باید له 40,000 د سګاو څخه ګټه واخیستل شي. خود دغه کمیسیون په خبره حکومت تر دې مهاله 2,000 د سګاو سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15,000 د سګاو ورکیدو په ولسمشر انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خنیزیتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر انتخابات ته 45 ورځې پاتې او څارونکو په دې باور دي چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون باید تر دې مهاله خپلو 10,000 موقتی کارکونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوی وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
ما دلایلش نه فهم کې چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. طبعا دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که ادارای مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک په اړه د اندیښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناچیزو همکاریو نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشر انتخابات څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2,000,000 پاوند مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړیدو غوښتنه پاکستان روسه لاغې وکړه چې هند د جمع او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیسته او دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان تر منځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له 14 نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوې ډلې د هند د اساسي قانون 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلی کړل او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د ده د حکومت چې د واکمنۍ یوه بله دوره یې پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
پچھلے 70 سال میں ان ویوستھاؤں نے الگ آباد کو
د تشکیلاتو په تیرو اویا کلونو کې بیلتون پالنه د تروریزم زیږیدل او خپلوي پالنه پیاوړي کړل او د فساد او تبعیض پراخېدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه د پنجشنبه ورځ د اګست 15مه تور ورځ اعلان کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرخه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې له روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرخه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
اوس هم بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه د څېړنې یو هیئت ته دنده سپارل شوې. کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو وروسته له هغه شک څرګند کړ چې د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل له قوله ریپورت ورکړل شو چې افغان حکومت د کابل بانک پوخانی مشر خلیل الله فیروزی د ولسمشر غنی له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشی کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا خبره رد کړې. ملګری ملتونه وایي چې روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 212,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته په افغانستان کې اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. او د کرملن په ماڼۍ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. نو دا وو خبرونه. تاسو کولی شئ چې تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې